هغه هم یو نه مریضه یعنی مختلف هغه چې د خبرونه په لړ کې بیا په دمو فصل باس وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات دا کا په خزو کې زیات دا معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول د یو قسم ده په نامه دی گراویز ډیزیز ورته وي. دا زیاتر په خزو کې دا تقریبا عمر د شلو نه تر څلوېښت پورې چې ورسېږي او نسبت یې د اته په نسبت یو ښودلی یعنی که د اته ښځو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي علاج لري علاج کېږي یعنی هغه کمکاري که ولري هغه هم تداوی لري او که پرکاري ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاري ته هایپر تایرویدیزم وایي او کمکاري ته هایپو تایرویدیزم وایي. دا علاج لري او تداوی کېدلی شي.
د غرس پښتون یوه بله پوښتنه دا وه چې که چیرې درملنه یې ونه شي ستاسې له نظره څومره خطرناکه ده؟
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي. یعنی د تایرایډ امراض چې دي دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي او اده اختلاطات یا ناخوالې ډېرې جدي هم دي خصوصا په قلبي وعي سیستم کې لکه کورونری آرټري ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بېنظمیګانې دا منځته راته راوړي او بل عدم کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بلې ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم کوم ډولونه دي؟
مخکې هم ویلي چې تایرایډ یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي. یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزز هم ورته ویل کیږي. کیدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي.
اخونزاده په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خورې زه خپل سلام محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د بالا مونږ تاسو خبر ته ماسک.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دغه بعض خلک چې دغه غوده لري په دغه کې په داسټون کې ډېر دغه ښځې دغه په داسټون کې ډېر پیدا کېږي د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري د دې علاج سره کوم دي او دا کې په دې مرض او غوښته یې د ده په دې څه چې دی او دا په عملیات دوا کېږي
ارور ویلی چې دا زیاتر په ښځو کې ده. د تا بعض لږ مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې هم ویلي چې دا په فولیکولو ویشل کیږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په ده کې کلوید موادو لپاره خالیګه ده. دغه قسمت کې بیا یو نوه مواد په نامه د ګلایکو پروټین چې دا د هورمونو پیشقدم دي دا وجود لري. نو اده عضویت کې وظیفه څه شی ده د دې هورمونو؟ یعنی تایرایډ غوده تقریبا څو رقمه هورمونونه افرازدی چې په نامه دی تی تری ورته وایي ترایاید تایرونین او تی فور یا تترایاید تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي او یو بل اجرات په نامه د پارافولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سویه کوي کنټرول کوي. نو د ورور چې ویلې په ښځو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده دته به داسې ویل شو. مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویدیزم یو ناوې ده په نامه د گراویز ډیزیز باندې. گراویز ډیزیز دا یو اوټو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده. دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کیږي. یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غوده یې که پرکاره ده. یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري، هایپو تایرویدیزم جدا لري، دا دوایی تداوی لري، جراحي تداوی لري، خپل مختلف سپونه لري.
د تشخیص نه وروسته یعنی معلومه؟
د تشخیص نه وروسته.
عبدالهادي له هلمند نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
د بدن درد نه ورکیږي مثلا بل پښتنه مې دا خور یاني چې زما دوه بچیان یې یاران دي مثلا چې کښېنې ولاړې دی نه شي لکه پښې چې وڅښي سمر دي
د ورور ویلې چې موږ یو ماشوم ده درې څلور کالو عمر لري هغه کېناستی نه شي دا که ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالات ده چې یو سبب کېدلی شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وي پوزه یې غټه وي د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خامیرمانان د جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري یعنی هوښیاري نه لري خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا یا څه مشکل لري دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی دا تاثیر ده د ورور تاسو موږ
زما پوښتنه دا د خورجانې چې ما ورته ډاکتر ته محترمه څخه مو دا پوښتنه ده چې زما ستنې تقریبا دا درې څلور ډېر سخت په عذاب یم نو بیا مې اپریشن هم کړی دی خو اوس یېله هم ستنه مې درد کوي د دغه لپاره چې دی ما ته څه شي فرمایي
ستونې عملیات هم کړی یعنې دننه ستونې تانسلون هم عملیات کړی ستونې درد کېدلی تاسو زیات
پنه وو د ستونې درد مې ډېر کېدی برابر غاړه مې کوچې ته په کوچې کې مې اپریشن کړی دی خو اوس یېله هغه په ځان مې مت ګټه نه درته کړی بس ستونې مې تک دا دانیا مې دا مې دا دانیا رقم شان هم پکې پیدا کیږي او دا چې لکه د ویشتان په شکل دا شان هم پکې په دغه سترو رګو کې
د دا خو وروره د ستونې عملیات چې کړې ده ستونې درد یا تانسلایټس وی یا فرنجایټس وی یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وی دا بل مشکل ده خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو د شان نه ځان وساتئ کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ وسیه د خولې مراد کوي او د دې بهتر هغه لپاره تشخیص لپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کېدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو کېدای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې ستاسو ستونی غرغره کوي ورځ کې درې څلور وارې او دوا اخري او کېدای شي تاسو متخصص ډاکټر ته ورشي چې ورې نږدې نه وکړل شي تاسو جدي مشکل څه شي ده
بلی حمید سمدی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړي سمدی صاحب
خبر راځي له ډاکټر صاحب ما دا سوال نه یو څه تقریبا لس دولس کال کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه ورې تاسو ته ولاړو خو هر رقم د درې څلور ورې ولاړ کوم د حساب کې
شپې د خونه ځای لون کوي دا ماشومانو کې معمولا یو مشکل ده اول کېدای شي چې دا په اصطلاح بعضې خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزې تشناب ته بوزې شپې د خونه مایات هغومره زیات ور نه کړي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي خو اته په نوره نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته خو بالاخره کولی شي بیا دا طبي تداوي لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشئ او دغه مشکل ورته ووایي اول کوشش وکړئ چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړئ که خوب کې هم وي راویښې کړئ چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیان ورته لږ زره کم ورکړئ او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشئ چې ماشومان ډاکټر د په باره کې تصمیم وسي چې آیا طبي ده
ما دا بدن خارج کړی دا میدا میدا لکه ستوري چې راځي دا چې دا جدي مریض مې تکلیف نه
دا وروره کوم خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې هغه دی هغه سره ارتباط لري کنه لري تاسو نه دا چیک کړی
نه دا سره د سینې په چې ګرمي مې وسته لکه د بخاري چې کله مې دې بخاري تکښه نه مې دا میدا مشکل څه زیات دی
او مانا نه وروره تاسو سوال مو خسته دا بعض جلدی حساسیتی ناروغی دی چې هغه شدید حالات بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویلی شي داسې لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچاتې وي خارښ لري او سره سوزش لري یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرجی وي. دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي، تغییر د آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته راځي، یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دي یا استرچی وي، د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي. او کوون شو بیا د یو جلدی ډاکټر سره ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي، مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي، بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر دخوانه شي.
بله، محب الله خان له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب، سمه دغه پوښتنه دي چې د کوچنیوالي سره د سترګو تکلیف لرم، ډېرې کمزورې دي، بس سترګو دې
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درور؟ یعنی تاسو لری نشئ کتلی؟
لری نشئ کتلی، بس د ورځې را لږ شیو زمر ته وګورو ډېر بریش، او د شپې د مخې ګسره
سوزش او خارښت خو نه لري سترګې. مننه ورور، ستاسو سوال مو اخیسته. ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه زما سترګې مشکل لري، او عینکې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي، یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري. کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي، خصوصا په ماشومتوب کې بعضې مشکلات د سترګو وي، خطاګانې د انکساري وي، بعضې مثلا لرې نشي کتلی، بعضې مشکلات وي چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کیدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي. نو دوی ته زما مشوره دا ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي، او د هغوی په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي، انشاءالله چې مشکل به حل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
پښتنه مې دا دغه د هغه چې کوم یو لسی او دا ارسي هم کېدلی شي، یا عملیات یو جرایي ونه شي، نو په خپل حال یو څه ضرر دوام چیري بعد د هغه نه خبرې هم نه شي کولی. البته
مننه وروره، سوال مستاسو واخسته. جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدلی شي کنه، د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرایډ په غده کې بعضې تغییرات راځي، خو هغه ساحې چې انډیمیک د آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډېر زیات باید متوجه اوسي، چې هغه میندې چې په هایپو تایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري اخته وي، دوی کېدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغوی په هایپو تایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري باندې اخته وي، چې دا ډېر یو جدي مشکل ده، او هغه بیا هیڅ تداوي هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي. تداوي چې د حالته خاص کریټینیزم وي، یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي دوی قدونه ټیټ وي، ژبه یې داسې یو زمخته قواره لري، پوزه یې غټه لوېدلې وي، او تاخر دی عقلی لري، یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دولسو پورې دوی آی کیو ټیټوي. هغه دپاره هغه میندې چې د حاملګۍ په دوران کې دغه اراض علایم چې اوس به زه تاسو ته وایم دا اوسنګ کې وي، نو کوشش دې وکړي چې خپل دغه د تایرایډ غدې معاینات وکړي، نه شي چې خدای نخواسته د تایرایډ په کمکاری او یا پر هغه باندې اخته وي، په پرکاری باندې اخته وي. د تایرایډ په باره کې باید دغه بعضې هغه مریضان چې غده د تایرایډ کمکاره ده، دوی څنګه به بعضې علامې ویو چې دوی متوجه اوسي. دا مریضان زیاتر ضعیفي لري، ستړیا لري، ډېر زیر ستړی کیږي، د سړې هوا زغملی نشي، یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کیږي، یعنی عدم تحمل لري، همیشه قبضیت لري، دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتای راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کیږي. دا خلک د اوازو کې بعضی اوقات تغییر راځي، غور کیږي، اواز پوستکی وچ وي، د زړه حرکات کم کیږي، یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتو نه تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي، د وینې کموالی باندې دوی مصاب کیږي، د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراض او علایم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرایډ غده کمکاره وي. خو بعضې حالاتو کې دا غده کېدای شي چې پرکاره وي، چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي، هغه کې بعضې دغه د پیژندنې اساسات دي. مثلا دا مریضان هم خوله ډیر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي، پلپیټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي، دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پوهیږي. دوی اسهالات کله اسهال وي کله خف وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي. دوی ګرم هوا نشي زغملی، برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپرته یا د غدې فعالیت زیات ولري دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای، تخرشات لري ډیر زیات بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي، د خلکو هم نو استړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي، کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربانو شدت ډیر زیات شدید وي.